السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. دا خبرونه په څو مهمو خبرونو پیلوو. لوګر کې د طالبانو چارواکي وایي په دې ولایت کې له تېرې ورځې د سیلاب د راوتو له امله لږ تر لږه شل تنه مړه شوي او دیرس نور ټپیان دي. د دې ولایت د والي ویاند عمر منصور مجاهد ازادۍ راډیو ته ویلي چې سیلابونه په خوښۍ ولسوالۍ کې راوتلي او هلته یې ډېر زیان اړولی دی. نږدې شل تنه شهیدان شوي چې دوه تنه یې ماشومان دي. وژل شوو کې دوه مېرمنې هم شاملې دي. شاوخوا 3000 کورونه بشپړ او یا نیم ویجاړ شوي دي. زرګونه جریبه ځمکه هم خرابه شوې، 2000 څاروي هم له منځه تللي دي. د خوښۍ ولسوالۍ اوسیدونکو بیا ویلي یوازې همدې ولسوالۍ کې 200 تنه زیانمن شوي دي. د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو له هغې ډلې لغمان او میدان وردګو کې هم د تازه سیلاونو راپورونه خپاره شوي چې خلکو ته یې د سر او مال زیان اړولی دی. د طالبانو مشر په یوه فرمان کې د پنجشیر او اندرابو لپاره نوی عمومي پوځي مسؤل ټاکلی دی. په هغه فرمان کې چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د ملا هبت الله اخونزاده له قوله خپور کړی، راغلی چې ملا عبدالقیوم ذاکر د دې دندې لپاره نوی مسؤل ټاکل شوی. ملا عبدالقیوم ذاکر د طالبانو د دفاع مرستیال وزیر وو او د طالبانو په لیکو کې د یوه جنګي قومندان په توګه ډیر مشهور دی. طالبان وروسته تر دې د پنجشیر او اندراب لپاره نوی نظامي مسؤول ټاکي چې وروستیو کې هلته د مقاومت ملي جبهې دا وکړه چې 40 وسلوال طالبان اسیران کړي. طالبانو په خپله سربرسته اداره کې چې د کار یو کال زیات وخت تیریږي، نن یو لړ نور تغیرات هم راوستلي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي سږ کال افغانستان کې 20 میلیونه کسانو ته بشري مرسته رسولې ده. دغه سازمان پر خپل ټویټر پاڼه ویلي چې دغه مرسته د ځینو هیوادونو لکه امریکا، بریتانیا، برازیل او جاپان په همکارۍ په ټول افغانستان کې اړمنو ته رسیدلې ده. د خوړو نړیوال پروګرام وایي دا مهال د افغانستان 25 میلیونه وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي. ازادي راډیو ته بیا ډېر داسې پیغامونه رارسېږي چې خلک پکې د مرستو له ناعادلانه ویشه شکایت کوي. او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي قیس احمد په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله ویلي چې سیلاب ځپلو ته به په استرالیا کې د مرستو راټولولو خیمه ودروي. هغه زیاته کړې چې د مرستو راټولولو بهیر به د اګست له 28 تر 28 دوام وکړي. له دې وړاندې یو افغان لوبغاړي راشد خان په پکتیکا او خوست کې زلزله ځپلو ته څه باندې 100,000 پاونډ مرسته راټوله کړې. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغه خبري کیسو تفصیل اوریدل شي. د افغانستان په څو ولایتونو کې سیلاونو خلکو ته د سر او مال درون زیان اړولی. لوګر کې د سرې میاشتې ویاند وایي
په سیمه کې د لوګر دی یکو ادارې مسؤول او خپله والي پلانو پیژانونه رسولي دي او خپله هڅه کوي زیانمن شو کورونو استباه.
افغانستان کې د نرس قابلو کموالي ته اندېښنې زیاتې شوي.
که چیرته د مکتبونو تړل په همدې شکل باندې دوام وکړي، شاید موږ د ډېر زیات مشکلاتو سره د قابلګۍ په برخه کې مخ شو.
د میدان وردګو فرهنګیان بیا وایي
دوه لسیزو کې چې کوم جګړه رامنځته شوې ده، تاریخي آبادات ته پکې زیان هم اوښتی دی او کوم ډېر تاریخي ځایونه دي چې مثلا د هغه رغېدو ته ضرورت لري.
او البانیا دوه روسي وګړي او یو اوکراینایي د جاسوسۍ په تور نیولې.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګي ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. په تیرو څلورشتو ساعتونو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې مرګونی سیلاونه راوتلي چې له دې ډلې د لوګر ولایت خوښۍ ولسوالۍ ډېره ځپلې ده. طالبان وایي چې په دغه ولسوالۍ کې لږ تر لږه شل تنه وژل شوي او د دیرسو په شاوخوا کې ټپیان دي. د سری میاشتې ویاند هم ویلي چې د دوی د ژغورنې رضاکاره ټیمونه په سیمه کې دي او خلک لا هم خوندي ځایونو ته انتقالوي. دا چې د سیلونو له کبله وروستی زیان څه دی او چارواکي په اړه څه وایي، تفصیل زموږ د همکارې په دې راپور کې اورو.
مشونه رفته کل شو سیل ورده خیلی روز بعد است.
د سیلابونو لامل د خپل کور د ویجاړېدو او بد وضعیت کیسه کوي. د لوګر ولایت د خوښۍ ولسوالۍ اوسیدونکی حاجي نجیب وایي سیلابونو یې ټول هستي له منځه وړي او د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي.
مردم تباه شول، خوشي از دې طرف تپه ته اوت،
خلک تباه شول، خوښۍ کې زخت زیات، سیلاب راغلی، هر څه له منځه ولاړل، زمکه کورونه تخریب شول، بارانونه هم شدیدن دوام لري.
بارانم شدید ادامه دارد.
د لوګر ولایت لپاره د طالبانو د والی ویاند عمر منصور نن ازادي راډیو ته ویلي خلکو ته په دغه سیلابونو کې درانه ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي.
نزدیک به 20 تن شهید شوده که دو تن آنان اطفال می باشه.
نږدې 40 کسان شهیدان شوي چې دوه تنه یې ماشومان دي او دوه مېرمنې هم په مړو شویو کې شامل دي. شاوخوا 3000 کورونه په بشپړ یا هم قسمي ډول تخریب شوي، زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه هم ویجاړه شوي او تقریبا 2000 څاروي هم وژل شوي دي.
طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت چارواکي بیا وایي له پرون راهیسې په 5 ولایتونو لوګر، میدان وردګ، غزنی، ننګرهار او لغمان کې سیلابونه راوتلي چې تر دې دمه شاوخوا 22 کسانو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د دغه وزارت مرستیال شرف الدین مسلم رسنیو ته په استولې ویډیو کې ویلي د سیلابونو له امله لسګونه کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوي او دوی هڅه کوي مرستې ورورسوي.
کورونه وا بې ځایه شوي دي او موږ کوشش وکړو چې د هلیکاپټر له لارې څخه ماښام مو د کورونه د خلک وژغورو، خو الحمدلله هغه وژغورل سوله، بلې ساحې ته انتقال سوله چې څه لافاته وه چې هغه اوس خالیږي. غواړو چې هلته دوی ته یو کمپ ترتیب کړو.
که څه هم ښاغلي مسلم وویل چې هیڅوک په دې پیښو کې نه دي وژل شوي، خو د لوګر ولایت د خوښۍ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي یوازې د دوی په ولسوالۍ کې تر اوسه شاوخوا 50 کسان وژل شوي دي. د لوګر ولایت اوسیدونکي سمیع الله مصباح ازادي راډیو ته وویل
50 نفر پورې، یعنې 50 څخه یو څه زیات تر اوسه پورې راوستل شوي چې دا مړه دي او زخمیان هم دغه داوی واچو په شاوخوا کې دي.
له لوګر ولایت څخه پر خپل رسنیو ته سیلابونو لامل د وزل سبه ماشومان او زړه بګونونکي عکسونه زیات لاس پلاس کیږي چې اکثریت افغانان ورسره د خواخوږی پیغامونه خبر کړي دي. اخوا په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس صفی الله رایت ازادي راډیو ته تایید کړ چې سیلابونو د ولایت په نرخ سیدآباد، دایمیرداد او چاک ولسوالۍ کې راوتلي دي چې یو کس یې ټپي کړی دی. نوموړی وایي په چاک ولسوالۍ کې 40 کورونه، سیدآباد کې 15، دایمیردادو کې 12 کورونه تخریب شوي دي او دغه راز په نرخ ولسوالۍ کې سلګونه جریبه ځمکه تخریب شوي دي. وړاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد له 24 ولایتونو څخه 22 ولایتونو کې د سختو اورښتونو وړاندوینه کړې او د سیلابونو د راوتلو احتمال زیاتوي. سیلاب ځپلو ازادي راډیو ته په استولو غوږونو کې له نړیوالې ټولنې، د طالبانو د حکومت اړوند ادارو، همدارنګه مرستندوی بنسټونو څخه د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې ده.
و مو ریدل چې سیلابونو په 13 ساعتونو کې په یو شمېر ولایتونو کې خلکو ته د سر او مال درون زیان اړولی. تر ټولو زیات ځپل شوی ولایت لوګر دی او په لوګر کې هم د خوښۍ ولسوالۍ چې هلته انځورونو کې ښکاري چې دغه ولسوالۍ چې په درې کې پرته ده، ډېر کورونه پکې د اوبو لاندې دي او یا هم د اوبو په منځ کې خلک راګیر دي. دا چې په لوګر کې وروستی وضعیت څه دی، په همدې اړه زموږ همکار سلطان محمد سرور د سرې میاشتې له ویاند خانولي احمدزي سره مرکه کړې ده.
په لوګر کې خوښۍ ولسوالۍ شاوخوا چې موږ تللي وو 500 زیات کورونه په کلي ډول خراب شوي دي او تقریبا د جزي چې دي ورته دومره نور هم خراب شوي دي. په لوګر ولایت د افغاني سیمې کې ټولنې کارمندان او رضاکاران هڅه کوي سیمې زیانمن شوو خلکو ته پاکې اوبه او وچه ډوډۍ تقسیموي او اوس په سیمه کې دي دغه د سیمې زیانمن شوو کورونو وګړي پاتې دي، بند پاتې دي، هغه خوندي ځایونو ته انتقالوي.
خوښۍ ولسوالۍ او د لوګر په نورو سیمو کې پخوا هم سیلابونه راتلل، دغه پرونی یا د تېرې شپې سیلاب ولې دومره خطرناک سو؟
داسې ویلی شم چې تېره ورځ په لوګر کې د سختو سیلابونو له امله ډېر خلکو ته زیانونه رسېدلي دي او خپله تېز باران له امله او د ډېرو سیلابونو له امله سیمه کې ډېر زیان اړولی ده. دغه رنګ په مرکز پل عالم کې په حصارک په کلي کې محمد هغې ولسوالۍ عبارتباره کې هم ډېر معلومات
ډیر کورونه تاسو وویل چې وران سوي دي، اتمن د خلکو غلې دانې هم ځای سوي دي، د خټو د اوبو لاندې سوي دي. سره میاست څه پلان لري چې دغه خلکو سره په راتلونکي کې څه ډول کومکونه وکړي؟ آیا تاسو پوره منابع لري په لوګر کې یا له کابل درغواړي یا له نړیوالو مؤسسو مرسته غواړي؟ مهرباني.
د افغانستان ټولنې د لوګر ولایت څنګه د افغانستان ټولنې عمومي ریاست خبر ورکړه او هغوی سره دا ټول جزئیات شریک کړل. انشاءالله په آینده کې خپله له مرکز کوم کومکونه دي له مرکز به راځي او ټول ګزارشونه یې مرکز وخت په وخت ورکړل او مرکز په دې هڅه کې له عمومي رئیس جناب د افغانستان مولک احمد الحق خالص نو خپل معلومات واخیستل او خپل معلومات یې له ځان سره واخیستل او انشاءالله په خوښۍ ولسوالۍ او لوګر کې به جنمشه او کورونو مرکز کې.
امازان صاحب، وروستۍ پوښتنه، نړیوالې مؤسسې د ملګرو ملتونو مؤسسې درغلي سیمې ته هلې ځلې کوي؟
په سیمه کې د لوګر د پیښو ادارې مسؤول او خپل والي له نورو سیمو ته ځانونه رسولي دي او خپله هڅه کوي نور خیریه بنسټونه من شاید
لوګر کې د سری میاشتې ویان خان ولی احمد زای و چې له ازادۍ رادیو سره غږېده. تر لاندې خبرتیا وروسته بیا هم د سیلونو په موضوع کې پاتې کېږو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ رادیو واوري.
اوریدونکو، له اروزګان نه هم را رسیدلی راپورونه وایي چې هلته سیلابونو خلکو ته درون مالی زیان اړولی دی. دغه راز په څنګلوري ولایت میدان وردګ کې مهم مخکې واوریدل چې سیلابونه راوتلي. دا چې په مشخص ډول چارواکو هلته څه ویلي، زموږ بل خبریال پرې دا راپور راستولی دی.
طالب چارواکی وای دغه سیلابونه تیر شپه د اروزګان ولایت په خاص اروزګان ولسوالۍ مرکز فرینکوټ او چوره ولسوالۍ کې راوتلي دي چې خلکو ته زیات مالی زیانونه اړولي دي. دغه ولایت د والی ویان مولوی ولی جان پوهنیار نن ازادي راډیو ته ویلي چې د مرکز فرینکوټ ښار اړوند د لوړ سرخوم په سیمه کې تیر شپه سیلابونو 155 کورونه او په خاص اروزګان ولسوالۍ کې 200 کورونه سیلابونو تخریب کړي دي.
د خاص روزګان ولسوالۍ د وپران په سیمه کې 100 کورونه په مکمله توګه تخریب کړي او نړولي دي. همدغه رنګ هم د خاص روزګان په ولسوالۍ کې د سیدانو په کلي کې 10 کورونه تخریب کړي او نړولي دي. او د خاص روزګان په ولسوالۍ کې د ګرماو پل، د پراموس پل او د خجوزو پل او د ادیزو پل او همدغه رنګ د شیخانو پل دا په مکمله توګه تخریب کړي او نړولي دي. او دغه رقم د مرکز ترینکوټ د لوړ سرخوم په علاقه کې 155 کورونه په مکمله توګه تخریب کړي او نړولي دي.
په هنیار زیاتوی چې په چوره ولسوالۍ کې هم سیلابونو خلکو ته مالی زیان نړولي، خو ای تر اوسه پورې په اړه دقیق معلومات نشته. بلخوا پر میدان وردګ ولایت واکمن طالبان هم خبر ورکوي چې دغه لته تیر شپه سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه رسولي دي. دغه ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس سیفولا راید نن ازادي راډیو ته ویلي چې یادو سیلابونو دغه ولایت په نرخ سید آباد، دای مرداد او چاکول سوالی کې راوتلي دي چې یو کاسه ټپی کړی دي. نو موړی وای په چاکول سوالی کې 30 کورونه، په سید آباد کې 15 کورونه او په دای مرداد ولسوالی کې 12 کورونه تخریب کړی دي. او دغه راز د نرخ ولسوالی په ګډون په یادو ولسوالی کې سلګونه جریبم ځکه هم تخریب کړی دي.
پیګام میدان وردګ ولایت کې یو ځل بیا ډیر شدید سیلابونه راووتل چې د امیرداد ولسوالۍ، چک ولسوالۍ، سید آباد ولسوالۍ سربېره مرکز او نرخ ولسوالۍ هم ځینې سیمې لاندې کړې وي چې په هغه کې د امیرداد ولسوالۍ کې شاوخوا 12 کورونه هغه تخریب کړي دي. په چک ولسوالۍ کې 30 کورونه شاوخوا تخریب کړي دي. 15 کورونه شاوخوا هغه په سید آباد ولسوالۍ کې تازه بیا تخریب شوي دي. فصلونه، حاصلات، ځمکې د بیخي ډېر تخریب کړي دي. کندار عمومي لاره بنده وه چې نن سهار خلاصه شوله.
د پداسیال کې د چې د هیواد د یو شمیر نور ولایتونو لکه لوګر، غزنی، ننګرهار او د غراز نورستان څخه هم د سیلابونو دروتو راپورونه ورکول سوي دي چې پر مهال خلکو ته ګاڼو مالی او ځاني زیانونه رسولي دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او 10000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو تاسو آزادۍ رادیو ته غوږ یی که د دې پروګرام تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. په دویمه نیمایي کې د ورکو شوو عزیزانو د لاټي پروګرام هم نشر ته چمتو دی. دا پروګرام زموږ همکار طاهر روخان جوړ کړی. وای ورې ممکن کوم ورک شوی عزیز مو پکې پیدا شوی وي، خو اوس راځو دې ته چې د ملګرو ملتونو یو جګپوړی چارواکی وایي دغه سازمان به د افغانستان د کلیو پراختیا پروګرام پلی کړي څو په دغه هیواد کې د ناوړه بشري وضعیت مخه ونیول شي. د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې بشري وضعیت پسې خراب شوی، اقتصادي کړکیچ زیات شوی او 90% افغانان د لوږې تر کرښې لاندې ژوند کوي. د دې موضوع تفصیل له احمد شیبر اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي په بشري برخه کې به د ملګرو ملتو ماموریت تر ډیره د کلیو پراختیا او بزګرانو ته د کارونو د موندلو برخو ته ځانګړی شي. په دې اړه رامس الکبرو فوویل: افغانستان یو بېوسله هیواد دی. د پراختیا کچه په دې کلیوال هیواد کې ټیټه ده. هغه څه چې موږ باید پاملرنه ورته وکړو هغه دا دی چې د کلیو د پراختیا په برخه کې پروګرامونه زیات کړو او خلکو ته کار پیدا کړو. افغان بزګرانو ته د کار موندل، له بازار سره د هغوی یو ځای کیدل او له لاندې د پورته پخوا د اقتصادي پراختیا هڅونه مهمه ده. د ملګرو ملتو په وینا په افغانستان کې بشري وضعیت خراب شوی دی، اقتصادي بحران زیات دی او 90% کې افغانان د بېوزلۍ د ټاکلي کرښې تر کچې لاندې ژوند کوي. د ملګرو ملتو په وینا د افغانانو ورسنۍ عاید په اوسط حساب $1.90 ته رسیږي. رامز الکبروف د افغانستان اقتصادي وضعیت ته د اندېښنې په تړاو وویل: د افغانانو د راتلونکو نسلونو برخلیک هم له خطر سره مخامخ دی او داسې نشي کېدلی چې د ټولو نسلونو لاسونه له پرمختګ لنډ کړو. د الکبروف په وینا افغان ځوانان دا فرصت نه لري چې صبر وکړي چې سیاسي اختلافات حل شي. دوی کار غواړي، ښوونځی غواړي او سم ژوند غواړي. الکبروف زیاتوي چې اقلیمي بدلونونو د افغانانو ستونزې پسې زیاتې کړې دي او شاید د راتلونکي نسل ژوند نور هم پسې تریخ کړي. وروسته تر دې چې طالبانو تیر کال د اګست په میاشت کې کابل ونیو، نړیوالې مرستې له افغانستان سره بندې شوې، بشري بحران په دغه هیواد کې زیات شو، په سلګونو زرو خلکو خپل کارونه له لاسه ورکړل او وچکالي د خلکو ستونزې نورې پسې پیچلې کړي او زیاتې کړي دي.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
په هنه
سوي مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفه او اف ام 0.15 صفه.
اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان نور مسایل هم مخته راځي. اوس ورزو د سیمې یوې موضوع ته: البانیا دوه روسان او یو اوکراینی د جاسوسۍ په تور نیولې دي. د البانیا دفاع وزارت په دې اړه د شنبې په ورځ د اګست په 6 په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغو کسانو هڅه کوله د دې هیواد په مرکز کې یوې پوځي کارخونې ته ننوځي. تفصیل له ملالۍ بشیر اورو.
د البانیا دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې هیواد دوه سرتیري هغه مهال ټپیان سول چې غوښتل یې د ګرامش کارخانې د عکس اخیستلو څخه د درو بهرنیانو مخه ونیسي. د معلوماتو له مخې په دغو بهرنیانو کې دوه نارینه او یوه ښځه وه. ګرامش کارخانه د البانیا له پلازمینې تیرانا څخه 80 کیلومتره لیرې پرته ده. په اعلامیه کې راغلي چې بهرنیانو د دې کارخانې پر ساتونکو بې حسه کوونکي سپرې وشیندله. دواړه ساتونکي د تیرانا روغتون ته انتقال شوي او تر درملنې لاندې دي. اعلامیه زیاته کړې چې د دوی ژوند له خطر څخه د باندې دی. په اعلامیه کې روسي سړی ایم زی 24، یو روسي ښځه اس ټی 33 او یو اوکراینی سړی اف ای 25 یاد شوي دي. د دفاع وزارت اعلامیه له مخې درې سره کسان پر همغه ځای له موټر سره ونیول شول. پولیسو ویلي د دې پیش په تړاو تحقیقات پیل شوي دي. ګرامش نظامي کارخانې په 1928 کال کې کار پیل کړ چې کلاشینکوفونه او ټوپکونه جوړ کړي. په 1929 کې د کمونیزم تر سقوط وروسته دې کارخانې تولید ودراوه او د پخوانیو کلاشینکوفونو او وسلو پر ځای سره استل پیل کړي. د البانیا صدر اعظم ایدل راما د اگست په 6 ناوخته وویل چې پر دغو درو کسانو د جاسوسۍ شک دی. البانیا پخوانی کمونیست هیواد دی چې له 2009 کال راهیسې د ناټو غړی دی او پر اوکراینیه د روسیې یرغل په سختو ټکو غندلې دی او همدارز یې پر مسکو د اروپای ټولنې او امریکا د بندیزونو ملاتړ کړی دی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زموږ خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو په دې ټولګه کې به واوري چې په میدان وردګو کې شپږ او یا تاریخي سیمې چې د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا ثبت شوي اوس یو شمیر د نړیدو له خطر سره مخامخ دي. د میدان وردګو د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین هم مني چې دغه ولایت کې تاریخي سیمې د نړیدو خطر سره مخامخ دي، خو وایي چې دوی د تاریخي سیمو د بیا رغونې لپاره هڅې پیل کړي دي. دا چې د هلته د فرهنګیانو اندېښنې څه دي او مسؤلین په اړه څه وایي تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د میدان وردګ ولایت یو شمیر فرهنګیان او ځایي اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې تاریخي سیمې د نړیدو له ګواښ سره مخامخ دي. دوی زیاتوي چې ځینې دغه سیمې د جګړو له امله زیانمنې شوي او ځینې هم د خلکو لخوا په خپل سرې توګه رسپړل شوي دي. فرهنګ پال او خبریال حمیدالله ریحان ازادي راډیو ته وویل چې په مرکز میدان ښار، نرخ، جلری، سیدآباد، چک او بهسود ولسوالیو کې ډېرې داسې تاریخي سیمې شته چې د نړیدو له ګواښ سره مخامخ دي. دی پر افغانستان خو په ځانګړې توګه پر میدان وردګو ولایت له واکمنو طالبانو څخه غواړي چې دغلته دي د تاریخي سیمو د بیا رغونې او ساتنې لپاره کار وکړي او د غصب مخنیوی دی وکړي.
ولسیدو کې چې کوم جګړه رامنځته شوې ده تاریخي آبادات ته پکې زیان هم وخت دی او د دولت او د دولت له لوري هم ورته توجه نه ده شوې او همداسې ډېر تاریخي ځایونه دي چې مثلا د هغه رغېدو ته ضرورت لري. د هغو دپاره هم د رغېدنو لپاره کوم اقدامات نه دي ترسره شوي، ځکه چې
د ښاغلي ریحان په خبره که په نرخ ولسوالۍ کې د الغطا په نوم د ځمکې لاندې ښارګوټي ساتنه ونه سي نو هغه به هم ویجاړ او د خلکو له لورې غصب سي. لرغونپوهانو تاریخي آثار د یو ملت فرهنګ او پېژندنه بللې او د لرغونو آثارو ساتنه او پالنه یې اړین کار یاد کړی دي. د دغه ولایت یو بل فرهنګ پال نجیب الله نوري وایي کچیر دولت یا تاریخي آثار ورغوي نو زیات شمیر سیلانیان به یاد ولایت ته مخه کړي او د دولت عواید به هم ورسره زیات سي. د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس سیفي الله راهد هم مني چې په دغه ولایت کې تاریخي سیمې د نړیدو له خطر سره مخ دي، خو وایي چې د تاریخي سیمو د بیا رغونې لپاره یې هڅې پیل کړي دي.
په میدان وردګ ولایت کې شاوخوا شپږ اویا سیمې دي تاریخی سیمی دی، هغه موږ سره په اطلاعات فرهنګ ریاست او وزارت کې سب دی، راجستر دی، دغه سربیره دغه درغتا غونډه هم ده چې هغه یو ښارګوټی ده د ځمکې لاندې تقریبا اووه اته پوړۍ لاندې یو ښارګوټی ده چې څو کیلومتره ده او دا بخیری قدمات لري. پخوا دلته یو پاچاهي تیره شوې ده خلکو په وینا، موږ له وزارت سره هم خبره په دغه برخه کې شریکه کړې ده. هغوی موږ ته ډاډ راکړی ده د دې لپاره موږ باید هلته ترتیبات وکړو، دغه باید ورغول شي. حد اقل اندرون خو پکې رغونه نه کېږي، خو بیرون چې داسې یو څه جوړ شي خلک به راځي سایل ته، د سیلانانو لپاره دا یو بهترین ځای ده.
په میدان وردګو ولایت کې شپږ اویا تاریخي سیمې د اطلاعات او کلتور ریاست سره ثبت دي چې د فرهنګ پالانو په وینا ډېرې د نړیدو له خطر سره مخ دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
اوریدونکو تاسو ازادي رادیو ته خپل غږیز پیغامونه هم راستولای شئ. وړاندې ځینې پیغامونه موږ هم لرو، له پیغامونو وروسته تاسو ته شمیرې هم اعلانېږي. خو سوري چې په افغانستان کې د زرګونه قابلو د روزل کېدو له کبله په اولاد د میندو مړینې خورا کمې شوې وي، خو اوس یو وار بیا د زیږون پر مهال د میندو مړینه په ډېرېدو ده. روغتیایي متخصصان اندېښنه لري چې د قابلو او نورو ښځینه روغتیا پالانو د روزلو بهیر به هم ټکنای شي، ځکه چې طالبان جنو ته اجازه نه ورکوي چې شپږم ټولګي پورته زده کړو ته دوام ورکړي. په همدې اړه زموږ همکار اسمت ساروان د نرسانو او قابلو د شورا له اجرایه مشرې او د مور او شیدو د تغذیه د تخنیکي کمیټې له غړې هیلې غرشین سره مرکه کړې ده.
د کومه سروې چې په 2000 کال کې شوې وه د میندو مړینه شپږ سوه اته دېرش په یو سل زره او ژوندیو ولادتونو کې وه، چې دا په ټول افغانستان کې دا سروې شوې وه. یو موضوع بله موضوع دا چې موږ په افغانستان کې د قابلګۍ په برخه کې مشکلات لرو ځکه لرې پرتې سیمې دي، لرې سیمو کې مونږه څه جغرافیایي مشکلات دي او څه کلتوري او فرهنګي مشکلات دي. ولې مونږ په افغانستان کې آلریډي تقریبا 9000 قابلې د پروګرامونو نه فارغ لرو. منګه په خوا په پروګرامونو کې په افغانستان کې د ټولنې د قابلیت پروګرام لري چې د هر ولایت لپاره هغه څلور د ولایتو کې په مختلفو دورو کې تطبیق شوی دی. ولې فعلاً اوس هغه پروګرامونه زمونږ ځنډول شوي دي د دې په خاطر باندې چې زمونږ پروګرام دوه کلن پروګرام و او مونږ دغه تقریبا 9000 قابلیت چې درلودې په دې سیستم کې ډیر کم کار کوو، یعنی تقریبا شاید 10000 په سیستم کې کار کوو. مخکې هم زمونږ پروګرامونه وو ولې اوس هم ډېر ښه تنظیم شوي دي د نوو کمپیټنسیانو یا شایستګیو مطابق باندې. ولې که چېرته په افغانستان کې د مکتبونو تړل په همدې شکل باندې دوام وکړي، شاید په راتلونکي درې تر څلورو کالو کې موږ د ډېر زیات مشکلاتو سره د قابلګۍ په برخه کې مخ شو، ځکه موږ به بیا د 12 سن فارغین نه لرو چې د قابلګۍ پروګرام ته ونیسو. نو دا زموږ لپاره یو ډېر غټ چیلنج دی چې مخې ته یې کېدی، نو ګورو چې آینده تصمیم څه نیول کېږي.
حاضر دمه د قابلو د روزلو لپاره څومره امکانات شته او څومره روزل کیشي؟
دا اوس په افغانستان کې په 1100 دولتي سی علوم انستیتیوټونو کې او په 1350 شخصي سی علوم انستیتیوټونو کې قابلیت روزل کیږي. او تحصیلات عالی کې هم یو د قابلګۍ پانځه د طب پانځي سره لرو چې د قابلګۍ پانځه دی، او تقریبا شپږ تر وو پورې په شخصي انستیتیوټونو کې یا په شخصي تحصیلات عالی مؤسسو کې موږ د بچلر یا د لیسانس قابلیت لرو، دا برخې لرو.
د نرس قابلو د ټولنې اجرایه مشره هیلې غرشین و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده، اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه اورو.
زه به خواري د پکتیکا ولایت د ګومل ولسوالۍ نه در سره په تماس کې یم. ګومل ولسوالۍ د راقدې سیلابونو له وجې نه سخته ځپل شوې ده. د اسلامي عمارت له غړو څخه هیله کېږي چې د پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ ته ډېره مراجعه وکړي او له خلکو سره دغدې مرستې وشي. له ډېر سخت بحران سره مخ دي.
زه د غزنی له ولایت اندړ ولسوالۍ چې خبرې کوم، ایمو خواته چې دا کوم خلک سیلو وړي دي له غو سره بیخي کومک او مرسته نه ده سوې. د چا کورونه ګډ کړو، د چا یې فصلونه یوړو، موږ خپله یې کور وړی د ورور یوه دانه مرسته نه ده راسره سوې. طالبانو چې دا هیله ده چې موږ سره کومک وکړي، مرسته وکړي. تېر حکومت ښه و چې غږ بیا واورېدو د مسکینانو د سیلاب ځپلو د استیاله بیا کومک کوو.
بلی السلام علیکم روجانا جوړې په خیر تکړه. زه شاه خان د دور بابا نه تاسو سره خبره مرکه کوم چې په دور بابا کې د بارانو د سخره نه شدید بارانونه شوي دي او د سیلابو د وجې سرکونه زمونږ ډېر زیات ویجاړ شوي دي، او موږ ته به چې د دولتي مرکز نه موږ دا غوښتنه چې موږ ته پاملرنه وشي او زمونږ سرکونو باندې کار وشي. زمونږ ډېر سخت مشکلات او تکلیفو سره مخ یو، او زمونږ مشکلات به چې حل شي مرکزي ادارو نه موږ دا غوښتنه ده. وروره
وروره دغه د هلمند د ولایت د کجکي د ولسوالۍ نو دا سیمه چې دا وروره ډېره وچه ده، په 300-400 متره خلک ګرمي وي، یو نیم انچ یا یو انچ اوبه د خوراکو د چرنګ دنه پیدا کیږي. دغه د ولی غم جو خړسی
وحدت پال نورستان خبر کوم. نورستان ولایت نه لبد مرغه په نورستان کې یو ځل بیا د پرله پسې ورختونو او د شدیدو سیلابونو راوتلو په وجه باندې په نورستان کې خلکو ته مالی او ځانی خسارات اړولې ده. د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې متاسفانه 8 کسه موږ شهیدان لرو او کورونه هم وړي دي. همدارنګه د نورستان په واما ولسوالۍ کې تیر پسیر یو ځل بیا سیلابونه راغلي دي، او نورستان او مرکز پارون ته غځېدلې لاره دغه هم متاسفانه تخریب کړې ده او مواصلاتي پوله هم وړې ده. د اسلامي عمارت مشرتابه څخه په کلکه توګه دا غوښتنه کوو چې باید په نورستان کې دغه سیلاب ځپلو سره مرسته وشي، او په زمن کې دغه سرکونه تخریب شوي دي، د دې په بیا رغونه کې دولت باید توجه وکړي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00 4 20 یولس تلرویشت دو سو یو شمیره بیا تکراروم سیفر سیفر تلور سو شل دوویشت یولس تلرویشت دو سو یو.
څلور نیمه بجې شپې وړاندې